ستوري مسی وخت سهار لس بجې شوې نن د جمعې ورځ د 2015 کال د نومبر شپږمه نیټه ده. د مشال لیدو د نن ورځې نهه ساعته خپرونو په دو ملګري کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاست. په روانه ګړۍ کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان، افغانستان، شام او روس په اړه رپورټونه، څېړنې او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوه نیمه کې درته د روښانه مستقبل پروګرام لرو. خو پیل له خبرو، سرټکی له ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو جوړ آل فاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 14مه د فاټا د آئینی حیثیت د بدلولو په اړه د جمع سوي قانون په ملاتړ اسلام آباد لور د لاریون اعلان کړی. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی او هره ورځ د 2000 کو شاوخوا کې افغانان د هېواد ته د پناه اخیستلو لپاره ورسی شي. امریکا پر څلورو کسانو فردي جرم لګولی چې هغوی له القاعده سره په ګډه په افغانستان او عراق کې د دې هېواد پر عسکرو بریدونه کړي. او سم دا خبرونو تفصیل. لګان شمیر سیاسي ګوندونو جوړ آل فاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 14مه د فاټا آئینی حیثیت د بدلولو په اړه د جمع سوي قانون په ملاتړ اسلام آباد پر لور د لاریون اعلان کړی دی. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان پروند وبخشي نن مشال ریډیو تول لاریون به له خیبر پښتونخوا څخه د اسلام آباد پر لور ځي.
په سوله تاریخ باندې منګه په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریل منعقد کړی دی چې دا به د مردان د رشکۍ ترچین نه به دغلته قبایلي جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغلته راځي او د دغه ځای نه به منګه په جلوس په شکل کې اسلام آباد ته ځو چې هغې ته منګه حقوقي قبایل ریل نومیښی دی.
د قبایلي سیمو د پارلمان غړو تیره میاشت د قومي اسمبلی له سپیکر سره یوه قانوني مسوده جمع کړې وه چې پکې د ځینو نورو ترڅنګ فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو غوښتنه هم سره وه. پاکستان او افغانستان د پولیو وایرس مخنیوي لپاره پر عملي ګامو اخیستو سلا سوي دي. دا فیصله د جمعې پر ورځ د بلوچستان په چمن ښار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په یوه غونډه کې وشوه. د پاکستان استازیتوب د ایمرجنسي اپریشن سینټر مشر ډاکټر سید سیف الرحمن او د افغان ډلې مشري د هغه هیواد د روغتیا وزارت یو مهم چارواکي فیض الله کاکړ کوله. غونډې ته وویل شوی چې هره ورځ 14000 کسان تر سرحد اوړي راوړي او پکې 900 هغه ماشومان دي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي او په دې کې 300 ماشومان د پولیو له څاڅکو پاتې کیږي. د یونیسف یو چارواکی وویل د 10000 کسانو خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکو لور کولو انکار کړی وو خو د دوی د ځینو اقداماتو له وجې پکې اوس په تیزی سره کموالی راغلی. له غونډې وروسته ډاکټر سیف الرحمن خبرې اعلان تول د اف سي ځواک اسکر به د ځانګړي روزنې ترلاسه کولو وروسته پر پوله ماشومان ته د پولیو وارس ضد څاڅکي ورکوي. پېښور هایکورټ د تریک انصاف مشر ته حکم کړی چې د خیبر پښتونخوا د هسپتالونو د اصلاحاتو په اړه چې کومې خبرې کړې وي د هغو ځواب دی په لیکنې بڼه په عدالت کې جمع کړی. د جمعې پر ورځ د خیبر میډیکل کالج د استادانو د اتحادیې درخواست اورېدنې پر وخت جسټس وقار احمد سیټ او جسټس محمد یونس تهم عمران خان ته د نومبر تر 12مې پورې د جواب جمع کولو حکم ورکړ. درخواست ورکوونکو دریځ خپل کړی چې د اصلاحاتو په اړه مقدمه په عدالت کې روانه ده او پر داسې وخت په دې اړه د عمران خان له لوري پر دې موضوع خبرې کول په عدالتي توهین کې راځي. د سې شنبې پر ورځ په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د تریک انصاف مشر وویل چې ډاکټرانو یوه ډله مافیا په بڼه دا هڅه کوي چې د هسپتالونو د حکومتي اصلاحاتو مخه ونیسي. د اصلاحاتو له مخې به هسپتالونه خود مختار سي او څارنه باید د بورډ آف ګورنس په نوم یوه ډله کوي خو ډاکټرانو اتحادیه د دې مخالفت کوي او غواړي په دې کې اصلاحات وسي. د پاکستان قومي اسمبلی غونډه نن پیل شوه چې په کې امکان دی د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره مهال ویش اعلان سي. د سپیکر چوکۍ هغه مهال خالص وکړه چې عدالتي کمیشن د آیا صادق د مخالف امیدوار په درخواست د غوي غړیتوب ختم کړ خو وروسته په زمینی ټاکنو کې نوموړي دغه چوکۍ بیرته وګټله. دوی به هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. د سپیکر د چوکۍ لپاره تریک انصاف شفاقت محمود د امیدوار په توګه اعلان کړی خو او مسملي ګنون بیا د آیا صادق. د نننۍ غونډې یو خاص خبره ده چې چې په دې کې به د متحده کومنډ غړي هم ګډون کوي. د دې ګوند 23 غړو په کراچي کې د پوځي عملیاتو پر ضد د احتجاج په توګه استفاګانې ورکړې وې خو حکومت سره د پردې شاته سو خبرو وروسته اوس د بیرته اخیستو فیصله کړې ده. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوال ورتک زیات شوی یا هر ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستلو لپاره ورسیږي. د جرمني د کورنی چارو وزیر پرون همداراز ویلي د اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوالو په غیر قانوني لار ورسېدلي. د دې په نه د افغان کډوال ورتنګ اډنشمن کړي او غواړي چې مخه ونیسي. هغه شمیرې چې د جرمني حکومت پرون خبرې کړي څرګندوي چې د جنوري څخه د اکتوبر تر میاشت پورې د هیواد ته 900 او 850 شامي افغان او عراقي کډوال ورغلي دي. د افغانستان غور والی وایي یو شمیر کسانې د رخشانې د سنګسار په وجلو کې د لاس لودلو په تور پیژندلې دي. سیما جوینده مشال ریډو ته نن وویل هغه سیمه چې د 19 کلنه پیغله پکې وژل شوې د حکومت تر کنټرول لاندې نه بلکې طالبان واکمن دي.
سیما جوینده وایي موږ کسان پیژندلې. د یو کس نوم اخلم چې هغه مولوي یوسف دی. ورور یې د دې نجلۍ خواستګار و او دا نجلۍ په همدې خاطر وژلې چې نه یې غوښتل د مولوي یوسف ورور سره واده وکړي.
د رخشانی په نوم د غزوان انجلی دوه اونۍ مخکې د غور ولایت په یو سیمه کې یو شمیر خلکو سنځار کړ. د پیښې د ویډیو تر خپرېدو وروسته د نن په افغانستان کې او بهر عکس العملونه راوپارول. امریکا پر څلورو کسانو فردي جرم لګولی چې هغوی له القاعده سره په ګډه په افغانستان او عراق کې د دوی عسکر وژ د دوی پر عسکرو بریدونه کړي دي. د امریکا انصاف څانګې یعنی د جسټس ډیپارټمنټ دغه فردي جرم وایي دغو جوړه ورونو له 2015 کال راهیسې د جیلي کریډیټ کارډونو له لارې پیسې راټولولې او هغه به یې بیا القاعده ته ورکولې. په دغو کې یو مشکوکه کس په 2009 کال کې یمن ته تللی و او هلته یې د القاعده یو مرستیال او د دې ډلې عرب ټاپو وزمه څانګې مشر انور اولاکی ته $22,000 ورکړی وی. اولاکی په 2011 کال کې په ډرون برید کې تر وژل کېدو مخکې د امریکا او غرب پر ګټو بریدونه تنظیم کړي وو. ترګرو د مالي مرستو په دسیسه کې ککړ کسانو کې یا فاروق محمد، ابراهیم زبیر محمد، آصف احمد سلیم او سلطان روم سلیم شامل دي. په فردي جرم کې د درې نورو دسیسه جوړونکو ذکر هم سوی دی. خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. الفا ټا سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو په اړه جمعسوي قانوني مسودې په ملاتړ کې د نومبر په 14 اسلام آباد پر لور د لاریون اعلان کړی.
کمو چې زمونږ سره آل پارټي سربراهي کانفرنس کې شرکت کړو او ټول مونږ ته یقین دهانی راکړي دا چې هغه به زمونږ سره په دې کې شرکت کوي او هغه به ان زمونږ د حمایت اعلان کوي.
په خیبر پښتونخوا کې پولیسو یو پلار د خپل ماشوم لور خرڅولو په تور نیولې دي. ماشومه څه فریاد کوي؟
تمام وخت کې مې نو انسان مو غوښمن د خويندې د نه د سکندې او اوس ما په ځای په دوه لاګې پای په ګنجا بیا په دې نشته چې څه بګاله.
او د دې یو ځوان رحیم شاه ایم فیل ډیګری ترلاسه کړی د کالج استاد دی. خو چې کله ماځګر سي نو د کبابونو په خوي او خرڅوي. ملګری څه ورته وایي او د دې جواب سوي
ما ایم فیل وکړو بیا زه په دې کالج کې زه لیکچر یم او د دې د وجه نه زه خپل آر د نمځې دې کړی ته ولاړ یم. په دې باندې څه آر او شرم زه نه محسوسوم.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره. او سم د خبرونه د فایل ریپورت. د قبایلی سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد الفا ټا اتحاد اعلان کړی چې په دغه سیمو کې د اصلاحات راوستلو په موخه د نومبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې پارلمان مخې ته مظاهره کوي. د دغه اتحاد له خوا د مظاهره اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان په پارلمان کې فاټا غړو یو بل جمع کړی او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د قبایلی سیمو په عیني حیثیت کې بدلون راوړي. دا چې په دغه بل تر اوسه پورې څومره پرمختګ سوی کبالي مشران په دې لړ کې کوم مهم سیاسي ګوندونو مرسته ترلاسه کړي دا د ګولای اسپر ریپورت کې اورو.
د کبالي سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد آل فاټا پارټیز اتحاد مشر اخونزاده چټان ویلي دي چې د نوومبر په 14 نیټه د حقوق قبایل لاریون یا مظاهره مقصد د فاټا آئینی حیثیت کې بدلون راوستلو د بل حمایت کول دي او په دې کې ټولو ګوندونو د ګډون ژمنه هم کړې ده. اخونزاده چټان د حقوق قبایل ریلی په اړه زیاته کړه.
په 16 تاریخ باندې منګه په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریلی منعقد کړي دا چې دا به د مردان د رشکې ترچینه به دغه تا قبایلی جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغه ترازی او دغه ځای را به منګه په جلس پر شکل کې اسلام آباد تزو چاغه تمنګا حقوقي قبایل ریلی نومي کېده او ان تبا منګه پر ډی چوک باندې جلسه کوي او په هغه جلسه کې به زمنګا سره د ملک څومره سیاسي او مذهبي پارټي دي کوم چې زمنګ سره آل پارټي سربراهي کانفرنس کې شرکت کړي او ټول مونته یقین ده نه راکړي دا چې هغه به زمنګ سره په دې کې شرکت کوي او هغه به ان زمنګ د حمایت اعلان کوي.
اخونزاده چټان ویل چې د اصلاحاتو بل لپاره په دې رستو کې ډیره زیاتې هلې ځلې کړي دي. دا د خبره په لومړي پړاو کې په سیاسي اتحاد کې شامل د ټولو گوندونو مشران په اعتماد کې اخستلی د دې روستو په نشتر حال کې لوی جرګه وکړه. بیا په خیبر ایجنسی کې د شاجګول افریدی په حجره کې د مشرانو غونډه رابللې وه او بیا په دې لړ کې جماعت اسلامي ټول گوندیز غونډه منعقد کړې وه. د قبایلي سیمو عیني حیثیت کې بدون راوستلو لپاره بل د سپتمبر په 8 نیټه په پارلیمان کې جمع کړل شوی وو. دغه بل د فاټا د پارلیمان یو غړي ساجد حسین توري جمع کړی وو. نوموړي له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې زیاتره مهمو سیاسي گوندونو مثبت جواب ورکړی دی.
جماعت اسلامي خصوصاً خاطر پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، شیر پاؤ او مولانا فضل الرحمن مطلب اغم اس پر نہ دے کڑے اغم بدلے نہ یس کڑے دے نو کڑے دے کہ یگن علاوہ حکم ایم کے ایم والا دی حمایت کڑے دے یگن علاوہ حکم نون والا دی نون کی اندا کو نون ممبران من سرا مطلب پتی بیل بند سائنم کڑے دے او نور حکم ممبران دی نور آلو اور مطلب پاکستان نا دین مخ کی کوئی من تیلی سے بیل روڈ من دا سرایو تقریبا 90% امید نری من سرا وہ مطلب مرگتیا کوی.
ساجد حسین توری زیاته کړه چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لخوا هم مثبت غبرګون مخې ته راغلی دی او دې بل کې تر ټولو مهم رول د وفاقي حکومت دی. کچری په قبایلی سیمو کې د دې بل مخالفت کیږي نو د قبایلی مشرانو مستقبل لاهې عمل به سوي. په دې اړه د پارلیمان غړی حاجی شاجګل افریدی وای
سر لاغ ماټو د نابکو او دې نه پاس د زمون کوم دغه چې موږ په هر علاقه کې هڅولنم کو موږ په هر علاقه کې رودونه بندو او موږ به خپل حق ته پر هر حتی تسلل پرزان تیارا و انتا لو هر حتی بزرگ چه من خپل حق واخلو دامه تیارا زمون که با انتروس پوری کم و خبرو سمخ شمیلی انو دا زمون به جلالت لارده پده که من که با ایل و پختانه زمیل شمیلیو پده که زمون حق
شاجګول افریدی زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات د قبایلو خراتونکو لپاره ډیر زیات ضروری دي او لتیرو اتش پیتو کلونو راځي د سیمې اوسیدونکو د غلامۍ ژوند تیر کړي دي. همدارس قبایلی مشران د نورو وختونو په پرتله ډیزل زیات خوشبينه دي چې پارلیمان به د فاټا آئینی حیثیت کې بدلون د بل منځوري ورکړي.
د ګلای از ریپورت موریدی د خبر پښتونخوا چارسدی پولیسو څور زمخ کی یو کس په دې تور نیولې چې خپل د ولسکلن ماشوم لوري په پنجاب کې په پیسو د خرڅولو کوشش کولې. د پولیس پونه له د سره هغه شزه هم نیولې چې د لور په خرڅولو کې ورسره مرسته کوله. خو دوی دواړه د تورونه ردوي. البته ماشوم وایي چې پلار یې لاله مخه هم د دې دوی خوندې خرڅې کړې دي. په دې اړه له پښوره د شبرجان ریپورت اورو.
دا سړیرو د تانې مشر عمران خان وینا تر مخه دغه نیول شوی کسانو کې عدالت نمیکز خپل دولس کلن لور په 2 لک روپیا د پنجاب نه راغلي خلکو باندې خرڅوله. ولی پولیسو ته اطلاع ملو شو او سمدستي کاروي وکړه چې پکې دغه ملزمان ونیول شو. دا سړیرو د تانې مشر مشال لیډو ته ویل
عدالت نومې دی دی پلار دی دوه قول دوی چې د دې الکو دوه خويندې اوم دی خرڅې کړې دی په پنجاب کې او د دې الک ځکه مور دام دوی خرڅه کړې ده. دوی رااله او دا جنې تختوله او دا جنې خرڅوله په پنجاب کې. نو چې دا مشوم تختوله نو مونږ ته اطلاع ملو شو لابه په موقع باندې مونږ ورولو کوم دا زنه نو سره ده هغه مونږ تانې ترا وستل چې مونږ معلومات وکړل نو دای چا سره په 2 لک روپۍ په پنجاب کې کړی و. خدای باندې او تکول چې راځه ته بوزم او الته دې مور ته خمن مور خو دې مخ کې خرڅه کړې و لکه دا اوس دې د بلی زنه تاسو ګوره دا بل خزه کوم دا د دې عمر ته ګوره د دې کار ته ګوري لکه دینه بخپل ام پیدا ایدا بسې حساب کتابي.
عدالت خان ماشوم لور نوشین د چا چې په 2 لک روپۍ سودا شوی و پجړه او یره ویل چې پلار دا د نور خويند او مور پشن په پنجابیانو خرڅوله. خول دا سره ضروره دا نوخر اکبرپوري نه چرسدې سړډېرو ته خپلوانو کرا راو تخته ده.
نوشین تمام حکیم دوی مو دومن خويند دا د سګل او خويند ما له کول غزګو او اوس ما هم خاصه په 2 لک روپۍ په پنجابیانو پته نشته چې څه وکړم.
دا نیول شوی کسانو کې او یا کلنه زنانه خاتون هم شامل ده چې د پولیسو په وینا د دغه 12 کلن ماشومه او د دین وړاندې د دوی د دوه خويندو سودا هم په پنجاب کې نور خلکو سره کړی و. پولیس وایي چې د 12 کلن نوشین سودا هم دغه زنانه کړی ده چې پکې دغه ماشومه اخستونکو نه او یا 100 روپۍ هم اډوانس اخستې دي. خو دغه زنانه وایي چې دا ټول دروغ دي او په دې باندې بې ځای تورونه لګوي.
دا ما ځوی نو زیلا ورکړی دا په غلانه کې نوکر دي ما مشر له خلکو سره اوسې په پردای غیر د پلار هم ته خپل ورکړی وای زیا خدای مې په کپنو لګ کړي دا مخ مخ دا رور زز په قسم لازم چې جنم ته پوس کړی مې نو سیدې ورکم ځوی او ورکا دا غو هله سو ګوتا لیور رور په لاس دا
دغه قضیه مرکزی ملزم او دغه ماشومان پلار عدالت خان وای چې خزه په خپل خوخه کور پر خو دې او دنه د خرڅ کړي
د دې خبره ممبر د به مې نو شه پر دا چې هغه ماته يم زین الله په نامه غوړم وي مال چې کم نه داسې حساب کو زدا سره نیکی کوم دې خو به ارسه وي دې خو ما مان دار سوي خدای شته کده دې مان خبره کړي بل لور چې کم کم مشره ما دا نو چې دا اما په 2000 روپیا دې دلالي ورکا دانه دا کم چې سره دا 2000 روپیا مال راکړي زما مرشد ما روشته ټول پکې دي بل چې کم دا مال د گلدسته نامه دا هغه خاون مال یې زکړي وا پته چې هغه زاغه پارس واغشته دا ما 15 میاشې په سعودي کې هغه سره تیرې کړي دي
رضوان تر دغه ماشومي ورور دی وای چې خپل دوه خويندې او مورې پلار ډېر وړاندې خرڅ کړې دي خولې اوس یې د کشر خور سودا هم کوله خولې چې دته پته ولګېدا نو خپل خورې د دوی د لاسونو نه راو تختوله او پولیس ته هم اطلاع ورکړه
یا زما مور خرڅه کو دوی خويندې را له خرڅه کې نو دې بلې خور را ته سوال جواب وکړه ته مارو تختوله نو اوس موږ دلته راغلو یو څه ترور کړل تم را پسې راغو الته نه رانه بوتله تختوله په 2 لک روپیا رانه وای خرڅه کړې و پنجاب کې یو سپورې ما خپل مور خويندې نه دي لیدلې دی یوینه بغیر
ملخوا په خیبر پښتونخوا کې د زنانو په ضد د تشدد د ختمولو او د خیر خیګړې تنظیم سره کار کوونکي فدا محمد وایي چې یو خوا کې دلته کې غربت ته نه بلخوا نه خود قانون عملداري شته او نه په یو کچا د زنانو د حقونو پاملرنه کیږي
کته صبرۍ ته خور سره سراونډینګ پیرو کې لږوندې دا او کې نو بلا زینو کې دا کې شي شي دي بل یو خاص ګروپ ته چې هغه اکټیو دي زمون په دې پروینس کې او هغه د سنټیټیز کې انواز دی او هغه منس کې جوړي او هغه به خپل کمیشن نو حساب کتاب خلی زمون سول سوسایټي یا زمونږ ان جی اوز یا زمونږ هغه تاسو خود خزو د حقوقو باره کې ډیره خبره کوي خو صرف هغه موضوع خبره کوي چې په کوم کې بین الاقوامي ادارې فاندینګ کوي دا ټول ډونر ډریون دي کنه جی او چې چرته فاندینګ نشته نو الله رضا لپاره زما په خیال دلته یوم داسې څوک نشته چې هغه د دې باره کې आवाज اوچت کړي
د پامول دا چې د سړیرو د تانه پولیس وینا وا چې دوی د عدالت خان او دوی سره نیول شوی د ملګرو د موبایل ډیټا تر لاسه کړی دا او دغه په ذریعہ به نه واج دوی د دوه وړاندې خرڅ شوی لوریانه را پیدا کړی بلکې د دوی څومره مقامی یا د نور صوبو ملګری دی هغه په سه هم لټون شروع کړی دی شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د پاکستان قومي اسمبلی نن غونډه کوي چې پکې به پر ځینو مهمو موضوعګانو خبرې کیږي یو مهمه خبره د سپیکر پر خالی چوکۍ د انتخاب مهالویش او بل د متحده قومي موومنت لوري د خپل استفاګانو بیرته اخیستل دي تفصیلوم له اسلام آباد ریاض مسخیل څخه وپوښتئ
خو شا درې میاشتې بعد چې کله په جولای کې غونډه شوې ده هغې وروستو دا غونډه کېږي نو درې میاشتې وروستو د قومي اسمبلۍ غونډه رابلل شوې ده په دې کې یو خو دغه خبره چې متحده قومي موومنټ چې کومې استفاګانې ورکړې وې نو د هغې د واپس اخیستو لپاره درخواست ورکړې دی او امکان دی چې هغه درخواست د دې منظور شو د دې استفاګانې واپس شي دغه رنګ چې کوم درې غړي د قومي اسمبلۍ په زمینی انتخاباتو کې ټاکل شوي دي نو هغې به هم د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي پاره کې یو پخوانی سپیکر آیا صادق هم شامل دي چې هغه د لاهور زمینی ټولټا کني چې کوم دی هغه ګټلې دي یو خطر ټولو مهم د سپیکر د انتخاب د پاربا یو شیډول جاری کیږي یو مهالویش جاری کیږي چې د هغه مطابق کم زم د کمی سملی سیکریټریټ کې مې سرچینې دي هغه وی چې امکان داسې دي چې نه هم تاریخ باندې د سپیکر د انتخاب د شیډول د نه هم تاریخ د پاره جاری شي
صدرت او چریاس خان تاسو خبره کوي د سپیکر زکه د خو اوس مقابله کې یو پوزیشن ګوندونه مستا او تریک انصاف ستا پیپلز پارټی ستا قبایلی غړي دوی په دی حوالہ باندې څوک امیدواران مخې ته راغلي دي
جی بالکل د مسلم لیگ لوند طرفه چې کم دنو پخوانی سپیکر آیا صادق هغه ټاکل شوی دی ورسره ورسره شاه محمود قریشی د تحریک انصاف چې کم مشر دین هغه پرون اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې وی چې کیو په دغه اوټونو کې د سپیکر په انتخاب کې باقاعده ایصاف لري او دغه رنګ شوکت محمود د دې چوکۍ لپاره منتخب کړی دی سورز مخ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا الحاج شاجی ګل چې کم دنو هغه په خبرو کې ویلو چې مونږ هم د قبایلی سیمو نه زموږ چې کوم نمائندگان دي نو په هغه کې به موږ د یو کس نوم هغه رامخه دکو هغه موږ ته کوچی هغه د سپیکر په انتخاب کې برخه واخلي خو تر دې دمه په باضابطه توګه دی لاسه قسمه اعلان نه کړی چې آیا کم یو نوم یا کم یو غړی د کمی سملی هغه د سپیکر د انتخاب د پر رامخه دکوي
دا ریاض مسخیل په پېښور کې خبريالانو د پنځمې پرز د واکمن ګوند تریک انصاف ته مشر عمران خان پر ضد مظاهره کړې ده. خبريالان وایي چې عمران خان څو ورځې مخکې په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال د یو خبريال د پوښتنې په جواب کې د دوی په وینا نامناسب جواب ورکړ او دوی د عمل غندي. مظاهره چانو له عمران خان د بخښنې غوښتنه کړې ده، خو لا تر اوسه نه عمران خان او نه هم د ګوند په دې اړه څه ویلي دي. له پېښور د غلام غوث رپورټ اورو چې د مظاهره چانو پر شاخ شروع کېږي.
پېښور کې د مظاهره د پېښور خبريالانو د عمران خان په ضد ترسره کړه. عمران خان چې کله د ریحام خان نه د بیلیدو وروسته په پېښور کې په اول ځل د رسنیو سره مخامخ شو، نو د پېښور د یو خبريال عارف یوسفزي په یو پوښتنه ډېر سخت غوسه شو او د پېښور د خبريالانو تر مخه عمران خان ډېر نامناسب ځواب ورکړی وو. هم د دغه خبريال د پوښتنې او د عمران خان د ځواب په لړ کې خبريال عارف یوسفزي مشال ریډیو ته وویل:
دې زمما چې کوم د عمران خان نه سوال او هغه خود هغه د مردم شناسۍ په حواله سره، او چې ته یو خ مردم شناس نه، تا چې د سیاسي ټیم کوم انتخاب کړی دی، ازادي ژوند کې کوم انتخاب دی کړی دی، خلک په خیال یې استا په خیال هغه تعالی دوه در کړی. سوال ډیر ساده، عمران خان چې کوم جواب را کړی دی هغه ډیر سخت او د صحافیانو د بې عزتۍ په تناظر کې، ځکه نن صحافیان نن په سړکونو راوځي دي دا مظاهره کوي. یو خبره ده عمران خان چې هغه خپل الفاظ واپس واخلي، هغه چې کوم صحافیانو بې عزتۍ کړې ده په هغه د صحافیانو معافي وغواړي، هم په دغه باندې دا مسله ختمېدې شي.
هم په دې لړ کې د خیبر یونین په نوم د خبريالانو د ټولنې مشر نثار محمود او خبريال ممتاز بنگش مشال ریډیو ته وایي:
دا د غیزه مدارم جوړیږي چې صحافیان سوال وکړي، که څوک جواب نه ورکول غواړي نو په سهیسته طریقه سره غدام ویل شي چې زه په دې باندې سویل نه غواړم. په دې د دې چې دا صحافی بې عزتي وشي، نو زمونږ احتجاج دې خلاف ته کې صحافیانو بې عزتي مونږ نه منو، او ټول خلک دا وایي چې داسې نه وبکار. نو دې مطلب دا دی چې هغه نامناسب الفاظ وو، ځکه خو نن میډیا دغه خلاف دا نه کوي، نو صحافیان په احتجاج دي.
دګه دا شک نشته چې دا دغه بالکل ذاتی معاملہ ده، خو کومګه دا وګورو چې کله چې داغه واده کېدو نو هغه خو په میډیا کې رالو، هغه باندې خو هغه څه اعتراض نه، هغه دغه ذاتی معاملہ نه و. خو چې کله دا خبره دغه شان رااله، نو بیا پاغي باندې داغه د پارټي خپل خلکو پاغي باندې تبصری اور کې داغه وضاحتونه وکړو، نو چې داغه د پارټي یو لیډر د ذاتی معاملې باندې داغه ترجمانی کولی شي، نو زما په خیال عمران خان هم خپله صفائی هغه خلکو ته پیش کولی شي چې څوک داغي پیروکار دي، هغه پسې روان دي، چې کم از کم هغه یو پبلک فیګر دی. زما په خیال کې یو دوه خبرې په دې باندې هغه وکړي، نو دا څه بده خبره نه.
دا یادونه ورلا چې د عمران خان او ریحام خان د واده لس میاشتې وروسته د دواړو ترمنځ د ځینی اختلافات لوجې دواړه د یو بل نه بیل شوې دي، او په دغه موضوع په پاکستان کې رسنیو توده بحثونه پیل کړي دي. خود پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي دا د هغه ذاتی او کورنی معاملات دي، او په کار ده په دې د تفسیرو او بحثونو نه ډډه وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیریس شنبه سه شنبه پورز امر وکړ چې د کاشغر کوادر اقتصادي لارې مغربي برخې لپاره د مځکه واخیستل سي او پر هغه د کار پیل سي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتونو ملت پالو ترڅنګ یو شمېر نورو کروندګرو او بخشي نورو ګوندونو هم تور لگاوي چې مرکزی حکومت یوازې پر ختیځه لاره کار کول غواړي. پښتونخوا ملي ګوند په دې دریز لرونکو کې یو مهم ګوند و. اوس پښتانه دا دی چې دا ګوند او د بلوچستان کروندګر د نواز شریف د اعلان ته په کم نظر ګوري. بریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سه شنبه په ورځ په اسلام آباد کې یو لوړ پوړي حکومتي غونډې ته وویل چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې پر مغربي برخه دي ژر تر ژره کار پیل سي. نواز شریف امر وکړ چې د دې لارې لپاره د دمځکې اخیستلو لپاره له ځایي حکومت سره له نږدې سلا مشوره وسی. اوس پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د واکمن اتحاد غړی او په دې لار کې د بدلون یو له مهمو مخالفو پښتونخوا ملي عمومي ګوند د نواز شریف د اعلان ته په کوم نظر ګوري. د یاد ګوند مخکښ او پخوانی سینیټر روف لالا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نواز شریف د اعلان هر کلی کوي، خو یوازې سړک نه بلکې اقتصادي مرکزونه هم غواړي. د وویل
کوم څه د دې د وطن اکنامیک زون اعلان کی، انډستریال زون اعلان کی، په دې کې قسمه د انرژي زون اعلان کی، او دا غو د مقامات تعین وسی، او ورته دا غو د فارا بجټ الیکریسی نظمر د دې صوبې د قسماندګۍ د لیرې کېدو په هکله باندې به زموږ اولس چې دی دا به ګوا پر دې خبره یقین پوخ شي. یوازې روډو باندې چې دی د دې باندې زموږ خلک چې دی دا قناعت پکې
د روف لالا په وینا ولس به هغه وخت د پاکستان د مرکزی حکومت پر نیک نیتی باور وکړي چې کله وزیر اعظم نواز شریف په بلوچستان کې د اقتصادي مرکزونو اعلان هم وکړي. د کاشغر گوادر اقتصادي لارې مغربي برخې په اړه بل پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا دا به د جوړېدو په صورت کې د بلوچستان د کروندګرو لپاره څومره ګټه ولري. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای مشال ریډیو ته وایي چې که رښتیا هم دا لاره جوړه سي نو د ده په وینا د صوبې کروندګرو ته به یې ډېره ګټه ورسېږي. د عبدالرحمن بازای په وینا د دې لارې له جوړېدو سره به د صوبې میوې او سبزۍ په لږ وخت او کمه کرایه تر منډیو رسېږي.
لویه خبره خو دا ده چې د بلوچستان چې دا وخت تقریبا د یو معتاد اندازې مطابق دولس لکه ټن سیب چې دي هغه تقریبا زموږ غا یا اسلام آباد ته ځي یا لاهور ته ځي، ډېر کم مقدار چې دي و کراچی ته ځي. نو دا روټ چې راځي دا زموږ دپاره بالکل ډېر به ښه وي، زموږ به د خلکو کرایه کمه شي او زموږ وخت به کم شي، او خاص کر د فریش فروټ چې دی یعنی لکه انګور چې دی چې هغه مطلب خرابېږي. نو چې لارې سمې او ریفر کنټینر یا داسې سهولتونه مفت شي نو دا به له باغو ډایرکټ تقریبا په اووه اته ګنټې کې اسلام آباد ته دا زموږ میوې رسېږي او په ډېر ښه قیمت به وي، ولې چې تازه به رسېږي.
د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتونخوا ولسي تحریک ترڅنګ یو شمېر نور ګوندونه او ډلې تور پورې کوي چې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت خاص لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده، خو د مرکزی حکومت چارواکي په وار وار وایي چې په دې لار کې بدلون نه دی کړی. د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادره د اقتصادي لار د چین په مالی مرسته جوړیږي چې ټول به شاوخوا شپږ څلوېښت ارب ډالر لګښت ور باندې راځي.
د بوریوال کاکړ رپورټ موردی. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د خبريالانو پروژونو سخت اندېښنې څرګندې کړې او ویلي دي چې دغه هیواد د صحافیانو لپاره خطرناک هیواد ګرځېدلې دي. نړیوالې ادارې په دې اړه یو خبر پاڼه خبره کړې چې تفصیلي له ګل آیاس اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د یو کارکونکي په وژنه اندېښنه څرګنده کړې ده او له حکومت د ککړو کسانو خلاف د کاروای غوښتنه کړې. د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پښتونخوا څنګه سره په ټانک کې کارکونکي زمان محسود وژل شوی او د دې ځمواري وسلوالو طالبانو اخستې ده. د طالبانو یو وین قاری سیف الله رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي زمان محسود یې ځکه وژل چې نوموړي د دوی خلاف لیکنې کولې. د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره وایي چې د زمان مسعود وژنه په داسې حال کې شوې چې درې ورځې وړاندې د خبريالانو نړیواله ورځ ونمانځلې شوه. د ادارې په خبره پاکستان تر اوسه پورې خبريالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. د نړیواله ادارې د شمیرو تر مخه له 2010 کال راهیسې په پاکستان کې د 15 دیشتو نه زیات صحافیان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې د خبريالانو د تحفظ د نړیوالې کمیټې په حواله ویل شوې چې پاکستان په نړۍ کې نهم هیواد دی چرته چې د خبريالانو وژونکي او بریت کون کی ندی نیول شوی او نو ورته سزا ورکړل شوی. په خبر پاڼه کې راغلی چې په پاکستان کې دا د معمول خبره ده چې خبريالان اغوا کیږي، نیول کیږي، زورول کیږي او بریدونه پکېږي. د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې په خبر پاڼه کې د وژل شو صحافیانو تفصیل خبر کړی دی او په دې حالاتو کې سخت اندېښنې خودلې دي. بلخو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې حکومت خپل ځمواري په سمه توګه نه پوره کوي. د پاکستان حکومت په دې رستو کې داسې ګامونه پورته کړي چې د رائے د ازادۍ مخه ونیسي. د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي باید د پاکستان حکومت هغه خبريالانو ته تحفظ ورکړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دي او هغه ټول قوانين لمنځه یوسي چې د رائے د ازادۍ او د خبريالانو پر ضد دي.
اس رپورت ما اوریدلې او اوس هم تقریبا لسنیمه بجې کېدونکې دي. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز باور خو تر دې لمخه به یو خبرتیا واور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
په دوه منی مای کې درته رپورټونه او روښانه مستقبل لرو او د اوسم رازو د لسمه بجو د خبرونو لنډیسته. د ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو جوړ الفاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 14مه د فاټا آئینی حیثیت بدلولو په اړه د جمعه سوي قانون په ملاتړ اسلام آباد پر لور د لاریون اعلان کړی. د دې اتحاد مشر اخندزاده چټان نن مقاله لیکل لاریون بل خبر پښتونخوا څخه د اسلام آباد پر لور سي. پاکستان او افغانستان د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره پر عملي ګامو اخیستو سلا کړی ده. دا فیصله د جمعه پر ورځ د بلوچستان په چمن ښار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په یوه غونډه کې وشوه. پېښور های کورټ د تریک انصاف مشر ته حکم ورکړ چې د خیبر پښتونخوا د هسپتالونو اصلاحاتو په اړه چې کومې خبرې کړې وي هغه جواب دې په لیکنه بڼه عدالت کې جمع کړي. د جمعې پر ورځ د خیبر میډیکل کالج د استادانو د اتحادیې درخواست اورېدنې پر وخت جسټس مختار احمد او جسټس محمد یونس عمران خان ته د نومبر تر 12 پورې وخت ورکړ. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن پیلېږي چې په کې امکان دی د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره محلي اجلاس. د سپیکر چوکۍ هغه مهال خالص وکړه چې عدالتي کمیشن د آیا صادق د مخالف امیدوار په درخواست هغه غړیتوب ختم کړی خو وروسته د زمینی ټاکنو کې بېرته وټاکل شو. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 په شاوخوا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره ورسیږي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر د اکتوبر ویلي په د اکتوبر په میاشت کې 1500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسېدل دي. د افغانستان غور والی وایي یو شمېر کسانې د رخشانی د سنسار په وژلو کې د لاستو لوډونکو تور پیژندلې دي. سیما جویندا مشال لوډو ته نن وویل هغه سیمه چې د 19 کلنه پیغله پکې وژل شوې د حکومت تر کنټرول لاندې نه بلکې پکې طالبان واکمن دي. امریکا پر څلور کسانو فردي جرم لګولی چې د غوی له القاعده سره په ګډه په افغانستان او عراق کې د دوی پراسکرو بریدونه کوي. د امریکا انصاف څنګه یا د جسټس ډیپارټمنټ دغه فردي جرم وایي دغو جوړه جوړورونو له 2015 کال راهیسې د جیلي کریډیټ کارډونو له لارې پیسې راټولولې او هغه به یې د القاعده ته ورکول. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه او اوس د پاکستان مطبوعاتو په خپلو ادارو کې چې لیکلي راځي چې رابی اکرم خان ته ورسو.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د چهارشنبه په ورځ د لاهور د پلاستیک جوړولو یوې کارخانه سلورم چت ورسیدونه د کارخانه مالک په شمول 2 کسان مړ شوي دي او د اویو نه زیات جوړل شوي دي. ادارې په وینا چې تر اوسه پورې تر لاسه شوی معلوماتو مطابق په دې کارخانه کې د یو انجینرینګ کمپنۍ د مشاورت بغیر کار روان وو چې بګي عام مزدورانو او مصریانو کار کولو. ادارې مخکلي کې دا کارخانه د اوسنۍ زلزلې له وجې هم متاثر شوې و خو په زیاده دي چې مالک یې د دې مرامت کړي وي په سلورم چت یې کار جاری وساتلو. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې د کارخانه د غورځېدو دا ورومبه موقع نه ده بلکې هر کال څنګه صدا سپی خمخې ترایسي. د ادارې په وینا غونمل کې بغیر د اصولو په غیر قانوني طریقو د تعمیراتو کار روان دي. ادارې اخیری کې لیکي ضرورت ده د خبرې ده چې درسو متعلقه ادارې باقاعده د یو ودانې جاج وانخلي انورت سرټیفیکټ جاری کول نه دي پکار. د سره سره پدې کې د ورته کاروبار کولو یا د اوسېدو اجازه هم ورنکړي شي او سرټیفیکټ جاری کوونکې ادارو باندې هم نظر ساتل پکار دي چې د سفارش او د رشوت په بنیاټ سرټیفیکټ نه جاری کوي. په همدې موضوع مشرک رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې هر څل د لاهور د کارخانه غونډې پیښه مخې ته راتلو باوجود په یو ستهم د حکومت لخوا کوټل اقدامات په نظر نه راځي. ادارې وایي مقامي او صوبایي حکومتونو لپاره کار ده چې د ممکنه حادثو مخنیوي لپاره د تعمیراتو په اصولو د نور ځن نه کار وانخلي او هیله پکار ده چې د زلزلې نه متاثره ودانو معاینه لپاره به حکومت متبادل بندوبست کوي. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د دریمې کمیټې غونډه کې د پاکستان سفارتکار دیار خان ویلي دي چې د سلامتي کونسل ګڼو قراردادونو کې د کشمیر لنجمن حیثیت بیان کړی شوی دی او د کشمیر مسله په آزادانه او غیر جانبدار طریقو سره په هوارولو زور راوړل شوی دی. ادارې وایي د دیار خان سرګندونی د هندستان د مندوب د هغه وینا پر د عمل کې راغلی دی چې په کشمیر د هندستان نه بیلودونکو برخه ګرځولې و او تورې لګولې و چې پاکستان په یو هندستاني ریاست غیر قانوني. ادارې لیکي دا متل شوی دی چې د کشالو د اوږدمهاله حل لار مذاکرات دي او د محض آرای او جګړې په نتیجه کې ستونزې نور هم پیچلې کیږي. نو په کار ده چې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي د مذاکراتو په ذریعه د ستونزو د هوارولو لپاره خپل کوښښونه تیز کړي او راتلونکو کې د کېدونکو ممکنه خبرو اترو په محل د کشمیر په سنځه په ځانګړي توګه خبري وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانې په لاهور کې د یوې کارخانې د غورځېدو په اړه لیکنه خپره کړې. دغه پیښه کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ رامنځته سوې وه، یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا ګاډین ورسپانې په افغانستان کې د ډبر وبخښې د ډېرو نړیوالو مرستو باوجود د خاندانۍ منصوبندۍ په ناکامۍ لیکنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورسپانې په یوه لیکنه کې د لاهور د چارواکو په حواله ویل شوی چې دغه خار په صنعتي سیمه کې د یوې کارخانې د غورځېدو له وجې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د بحریه ټاون یو چارواکي احد مظفر شاه یاد ورسپانې ته ویلي په سمدستي توګه د دې پیښې وجوهات معلوم شوي نه دي، خو دا خبره واضحه ده چې د دې کارخانې ودانۍ د وړاندې نه هم کمزورې وه او د دې باوجود پکې نوی کار روان وو. نوموړی وایي د دوی کارکوونکي او مشینري هم په امدادي حالو زالو کې برخه اخلي او 450 زخمیان یې د ملبې نه ایستلي دي. ورسپانې لیکي چې دا پیښه یو وار بیا د حکومت پام دې خبرې ته راګرځوي چې د لویو ودانیو په جوړولو کې د تعمیراتو قوانین عملي کړي. په لاهور کې میش د ودانیو او خارونو د آبادولو کارپوه سارا احمد نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي چې په خارونو کې د ودانیو جوړولو لپاره قانون شته، خو څوک پرې عمل نه کوي. په کار دي چې دا قانون نه یوازې په لاهور بلکې ټول هیواد کې عملي کړي شي. بلخوا ګارډین ورسپانه لیکي چې نړیوالو ادارو په دې ورستیو کې په افغانستان کې د صحت او خاندانی منصوبندۍ لپاره امداد ډیر زیات کړي، خو د دې باوجود یوازې 2% خلک د خاندانی منصوبندۍ په اړه پوهاوی لري. ورسپانه لیکي چې په دې لړ کې د جماعتونو امامان یا مليان ښه کردار ترسره کولی شي، خو هغوی زیاتره د طالبانو د اثر لاندې وي، نو ځکه د خاندانی منصوبندۍ مخالفت کوي. ورسپانې ته یو مولا ویلي که دوی یې ملاتړ وکړي نو کم امکان دی چې ژوندي پاتې شي. ورسپانې لیکي چې په افغانستان کې په 500 کې یو خزه د حمل له وجې ژوند د لاس ورکوي، خو د صحت یو نړیواله اداره وایي چې په دې لړ کې په سړو کې بیداری پیدا کول ډیر مهم دي او دا کار یوازې د جماعت د لارې امکان لري. د لړکه نړیوالو ادارو دغه هیواد کې د زن امامانو ملاتړ ترلاسه کړي او تر دې دمه یې په سلګونو خزه د حمل پر مهال د مړې کېدلو د خطر نه بچ کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس د امریکایي او برتانوي چارواکو د هو څرګندونو وړاندې توند عکس العمل شوډلې چې وايي شای په مصر کې یو روسي الوتکه د بمی چاودنې لکبل نسکوي سوي وي. روسي چارواکو پروند ویل چې واری ټینګار کړی چې لا ډېر وخت دی چې وویل سي د دې هواد مسافر وړم کې الوتکه د سینا په ټاپو وزم کې څنګه لویدلې ده. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انداورو چې د مشال رادیو د مرکز د خبرونو مرکزی څانګې ریپورت برخه ده.
روسیا پر دې غوسه ده چې ولې امریکایي او برتانوي چارواکي په مصر کې د یوې غورځېدلې روسي الوتکې د نسکورېدو سبب به میچودنه بولي. د برتانیا صدر اعظم او د امریکا د استازو د مجلس د ملي امنیت د کمیټې مشر ویلي په هغه روسي الوتکه کې چې د مصر په سیناټ په وزمه کې وغورځیده خای به میچودنه شوې. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون پروند د مصر له شرم الشیخ څخه د خپل هواد د هوایي شرکتونو د الوتنو ځندیدو ته په اشاره وویل ډاډمن نه دی چې روسي الوتکه د تورلستانو لخوا د بمی چاودنې له کبله لویدلې، خو نوموړي په دې پیښه کې د بمی چاودنې احتمال رد نه کړ.
اوف کورس آی کانټ بی شور، مای اکسپرتس کانټ بی شور.
ډیوډ کامرون وایي البته چې زه او زموږ د کارپوهانو ډله ډاډمن نه یو چې د تورلستانو بمبه د روسي الوتکه راغورځولې وي، خو که چیرې استخباراتي معلومات همداسې وي وروستۍ نتیجه ډیره دې ته ورته ښکاري. نو زما لخوا شرم الشیخ ته د الوتنو د بندولو اقدام پر ځای اقدام دی. د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون د څرګندونې د دې سبب شوې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ورته ټلیفون وکړي او د ډیوډ کامرون پر خبرو انتقاد وکړي. ولادیمیر پوتین ویلي دا ډیره مهمه و چې د دې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د څېړنې د ډلې پر معلوماتو اتکا شوی وای. په مسکو کې د روسي صدر اعظم ډیمټري میدویډف د دې هواد په کابینه کې پرون په وینا کې لټولو روسي چارواکو غوښتنه وکړه چې په مصر کې د لویدلې روسي الوتکې په اړه څېړنو او د هوایي خدماتو په وړاندې کولو کې همکاري وکړي. ډیمټري میدویډف وايي په یاد باید ولرو چې ډېر زر به د څېړنو وروستي نتایج اعلان شي. غواړم تاسو ټولو ته په جلا جلا توګه دنده درکړم چې د هواد د هوایي چلن لټولو چارواکو سره پر هر هغه ځای کې همکاري وکړي چیرې چې زموږ الوتکې الوتنې کوي او باید لا ډېر امنیتي تدابیر ونیول شي. بلخوا د سی ان ان تلویزیوني شبکې د یو شمېر امریکایي چارواکو له خولې چې نمونه یې نه دی یاد شوی رپورټ ورکړی چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې کسانو په دې روسي الوتکه کې بم ځای پر ځای کړی وو. د امریکا د استازو د مجلس د کورنی امنیت د کمیسون مشر هم پرون د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې وویل ټولې نخې نښانې داسې ښیي چې روسي الوتکه د داعش ډلې د بمي حملې په نتیجه کې نسکوره شوې. سپینه ماڼۍ هم وایي هغه معلومات چې امریکا مطالعه کړي د برتانیا د هغه شکونو ملاتړ کوي چې د روسي الوتکه ښایي د بمي چاودنې په نتیجه کې نسکوره شوې وي. د روسیې د یو هوایی شرکت ایربس A320 د اکتوبر په 1 په داسې حال کې چې د مصر له شرم الشیخ څخه سن پیټرزبورګ ته الوته د سینا په ټاپو وزمکې نسکوره شوه. په الوتکه کې سپاره 240 کسان ټول په پیښه کې وژل شوي. په دې اړه د مصر او روسیې یو ګډ کمیسون څېړنې کوي خو داسې ښکاري چې د څېړنو نتایج ښایي ډېر وخت ونیسي.
د اجمل انزخمو رپورټ اورېدی. دا رپورټو د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګه. هغه روسی وګړي چې غواړي خپل هیواد پرېږدي او په امریکا کې سیاسي پناه واخلي شمیرې په تیرو 2 لسیزو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. د کرملن لخوا د روس پر سیاست مضبوط گرفت، هغه هیواد پر حکومتي ادارو کې د فساد شتون او د جنسي لږکیو پر ضد د حکومت توپیري چلند هغه څه دي چې کتونکي د روسي وګړو امریکا ته د پناه وړلو د هڅو تر شا مهمې وجه بولي. هارون با چاته به غوښ شو
د هغه شمیرو تر مخه چې د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د امریکا د کورنی امنیت ادارې څخه تر لاسه کړي. په روان 2015 کال کې 1,445 روسي اتباعو د امریکا حکومت ته په هغه هیواد کې د سیاسي پناه اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي دي. دا پرله پسې دریم کال دی چې له هغه راهیسې چې ولادیمیر پوتین د دریم ځل لپاره د روسیې ولسمشر شوی، د روسیې وګړو امریکا ته د پناه وړلو درخواستونو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د کډوالۍ چارو امریکایي وکیلان وایي ښایي دا وروسته له هغه وي چې روسي ولسمشر هغه لانجمن قانون لاسلیک کړ چې هدف یې د هغه هیواد پر جنسي لږکیو یو لړ قدغنونه لګول وو. د غربي هیوادونو حکومتونو د پوتین لخوا د دغه قانون لاسلیک کول غندلی دي او د بشر حقونو ډلې ویلي چې د یاد قانون په ترڅ کې د روسیې خلکو ته اجازه ورکړل شوې چې جنسي لږکي وځوروي. خو پوتین بیا ویلي چې د یاد قانون یوازینی هدف د کوچنیانو ژغورل دي. په امریکا کې له پناه غوښتونکو روسي وګړو سره کار کوونکي ځینې فعالان بیا وایي چې له دوی څخه ډیری هغه هم دي چې د هغو د سیاسي نظریو له وجې د روسیې فاسد چارواکي تنګوي او حتی د مرګ ګواښونه ورته کوي. له هغې راهیسې چې پوتین د روسیې ولسمشر جوړ شوی، نوموړي یو شمېر داسې پالیسۍ مخ ته راوړي چې ګڼل کیږي په ترڅ کې نوموړی غواړي د کرملین پر سیاست خپل کنټرول مضبوط کړي. د یادولو ده چې روسي وګړي تر هغه څو چنده زیات د سیاسي پناه درخواستونه چې امریکا ته ورکوي د اروپایي ټولنې هیوادونو ته لیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د جرمني حکومت وایي یوازې د دې کال په اکتوبر میاشت کې 1,500 افغان کډوال د هیواد ته ورغلي دي. د دې شمیرو له مخې چې پرون خبرې سوي جرمني له داسې وضعیت سره مخ دی چې سږ کال 1,000,000 کډوال ترې د پناه غوښتنه کوي. د جرمني حکومت وایي د هیواد ته په ورغلیو تازه کډوالو کې له شامیانو وروسته دوم ځای افغانان لري. د اجمل آند رپورټ اورو.
د جرمني حکومت وایي د روان میلادي کال د جنوري میاشتې څخه تر اکتوبر پورې 1,500 افغان، سوری او عراقي کډوال ورغلي دي. د اکتوبر په میاشت کې نږدې هر ورځ زر تنه افغان کډوال جرمني ته رسیدلي. خو د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې جرمني ته رسیدل غواړي 2 چنده زیات شوی او اوس تقریبا د ورځې 2,000 افغان کډوال د یو بهتره ژوند او منل کېدو په هدف د جرمني خاورې ته په غیر قانوني لارو ننوځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس ټی مایزر پرون د دې هیواد له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې د افغان پناه غوښتونکو ورتګ د دوی د ډېرې اندېښنې سبب شوی او غواړي چې نور د دې کار مخه ونیسي. توماس ټی مایزر په دې وروستیو کې ویلي په دې شمېر افغان کډوالو ورتګ د جرمني لپاره د منلو نه دی او د متوسطې طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي.
افغانستان شتیت ام لافنن مونات und auch im
Die Meiser wa id October pa miash ki aw da tul kal pa ugdo ki Afghanistan da kadwal la palawa da simi pa hiwadun ki dwayam zail ri da da manalo na da mog da afghan hukumat sara tawafuq kade aw da kadwal dumra loy bahir na gwaado د متوسطه طبقه افغانان چې ډیر د کابل اوسیدونکو دي په زیاتیدونکو توګه د پناه غوښتنه کوي. موږ د افغانستان له حکومت سره پریکړه کړې چې افغان ځوانان او متوسطه طبقه باید په افغانستان کې پاتې شي څو خپل هیواد آباد کړي. افغانان د ډیرو ستونزو په ګاللو ځانونه له ایران، ترکیه او له هغه ځایه یونان ته رسوي، تر هغې وروسته مقدونیه او بیا سربیا او یا کروشیا ته مخه کوي. دوی بیا هڅه کوي چې د شنګن حوزې هیوادونو لکه هنګری او سلووینیا ته ځانونه ورسوي. تر هغې وروسته جرمني او اتریش ته د تلو هڅه کوي چې هلته هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ کیږي. په ختیځ اروپا کې د ساړه ژمي په رارسیدو ډیر پناه غوښتونکي له ستونزو سره مخ دي. یو له دوی څخه د داود په نوم یو افغان دی چې په سربیا کې کروشیا ته د اوښتو په انتظار دی، څو له هغه ځایه د لویدیځې اروپا هیوادونو ته ځان ورسوي. نوموړی وایي
If they close the borders it's very hard for everyone.
داوود وای کچيري دوی پولي وټړي دا به د ټولو لپاره ستونزمن شي، د افغانانو، سوریانو او عراقیانو لپاره، ځکه د هوا سړیدل زموږ تر ټولو لوی ستونزه ده. موږ سره خزي او ماشومان دي، لا روپي ټولنې غواړو چې خپل پولي ونټړي، ځکه موږ بدل تسوکلو هیڅ څوک نشي کولای بیرته خپل هواد تستانه شي. دا وایي داوود نه دی چې د اروپا په پولو کې انتظار کوي، بلکې لسکونه زره کډوال د بالکان او د ختیځ اروپا په هیوادونو کې منتظر دي څول ویدیزی اروپا ته د رسیدو لاري ورته پرانیستل شي. خو جرمني چې هر ورځ 2000 افغانان د پناه غوښتنې لپاره ورسي وای، نور نشي کولای ټول افغانان ومني او ځینې به بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
اجمل ان توغش واستاو سم د مشالډو دغه کړي خبري برخه پای ته رسیږي. روشانه مستقبل پروګرام وړاندې کوي چې تاسو ته د ساسو لپاره منور شاه جوړ کړی دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. د نړۍ په پرمختللي هوادونو کې زیاتره ځوانان د 18 کلونو په عمر کې د 12م پاس کولو نه پاس د مور پلار او کورنۍ نه خپل مالی بوج اوچت کړي او ځان ته کار روزګار ګوري. دغه ځوانان که خپل تعلیمي سلسله وړاندې جاری ساتل غواړي، نو د هغې لپاره په خپل پیسې ګټي او لګوي، او که د ژوند نور ضرورتونه لري نو هم په خپل ورته مالی تنظیم کوي. خو د پښتنو په ټولنه کې سیډونکو وای تر شپاړسم او ان تر پی ایچ ډی پورې زیاتره ځوانان هم د خپل کورنۍ نه پیسې غواړي. بیا د زن ځوانانو مشران که زن سخت مزدوري کوي، نو هم دوی ته د هغوی سره په مرستو ځان خنخ کاری، چې د کارپوهانو په وینا دا په ژوند کې د ناکامۍ اولنۍ پوړۍ وي. د دې هفته په روخانه مستقبل کې د یو داسې ځوان رحیم شاه د کامیابی حال اوري چې کباب په خوي او خرسوي، خو د دې سره سره یې ایم فیل کړي او د وړاندې تللو اراده هم لري. نو موړي مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
دا خبر په څنګه د زلدیر تحصیل یا دینځه خدای ځای کې لیدل کې ما خیره زمون د معلمون دی او موږ په دې خپل کلی کې خدازو های سکول نه مشک کړی او سدي څه مرحله هم پرې ژوند کې راغره زمون د صدق په دوران کې هغه مرحله زمون د رکاوټ سبب جوړ شوې. لکه تقریبا د اتم پورې ملما یو تعلیم جاري ساتلو د غربت په وجه نه چې نو ما هغه خپل سکول کې نو یو کال مس کو پرې خوړلو، بل کال کې ما اډمیشن وکړلو او هغه میٹرک ماڈل تنا خپل ہائی اسکول خالد زونا آرٹس کی ماں میٹرک وکڑ لو کو آرٹس کی جمع ہوں لکا سیکنڈ پوزیشن پخپل اسکول کی راگو پا لسن کی میٹرک کی.
رحیم شاه وای په دغه موده کې یې په بیلابیلو کارونو روزګارونو پسې منډې ترلې وکړې، خو خوند یې نه و. نو د خپل پلار سره یې په کلی کې د کباب په کړي کې لاس امداد شروع کړو او ورسره یې خپل تعلیم هم جاری وساتلو. نو موړې زیاتوي
خپل واپس اډمیشن د بل چیر نه تر واغستلو خپل اډمیشن په تعلیم کې وکړلو، خو ما خپل همت ونه بایللو او هغه خپل رور او سټیپ بای سټیپ ما د بټخیل ډیگری کالج نه چې دین او بی اے ریګولر وکړلو او د هغې نه بعد چې زه نو ما ام اے اردو پرایویټ ده منکن یونیورسيټي نه وکړله او د هغې نه بعد ما بیا بی اے وکړلو او د بی اے نه بعد د ما اسلامي کالج یونیورسيټي پېښور کې په ایم فیل کې اډمیشن وکړلو او هغه ایم فیل ما په دې شکر الحمدلله سره ورسولو.
دا چې زیاتره ځوانان یوازې تعلیم کوي او بیا هم ګیلمن وي چې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د کبابو د کړي کولو سره سره یې تعلیم څنګه جاری وساتلو؟ رحیم شاه وای
زه په ناین کې هم نو ما به د سکول نه رالم، هغه څه کار مار د موږ خپل سکول چې و هغه به مې وکړلو، او د هغې نه بعد به زه د پلار سره په هغه کار کې اموخته شوم او هغه پلار سره په دوکان کې وم. نو کار ماته هغه ورو پرېښوده، د نه هم لکه ماته هغه دوکان پلار حواله کړی و او پای کې یوازې باندې مال شي کول و غار ور به را سره و کشر. د ناینت نه واخله تر د شپاړسم د ایم پیل پورې دغه زما د پارټ ټایم یو حصه وه. د کالج نه بعد د مست نه بعد ما خپل لکه دغه کار ساتلی دی او دا ما څومره تعلیم حاصل کړی دی. نو دا هم د دې کاروبار په وجه باندې د دې نه دا پیسه ما وصول کړې ده او ما پرې خپل تعلیم جاري ساتلی دی.
نوموړي نه مپوښتلي چې د اعلی تعلیم نه پاس یې په کار روزګار کې څه بدلون راغلی، یعنی دا مهال څه هلې ځلې کوي؟
نو دغه د ژوند هلې ځلې روانې دي. دلته زمونږ خواښ یو کالج دی، الفاروق کالج، هغې کې د سحر زما سیچنګي سحر هغې کې زه کلاسونه اخلم او د هغې نه بعد زه کور ته راشم. نو کور کې ښه هلې ځلې هغه هواره کړو، د هغې نه بعد د مازدیګر د مانځه نه بعد زه بیا خپل زمون کوم کار کې دی، هغه خپل دکان کې دی، هغې باندې زه کښېنم او د پلار سره بیا هغې کې لاس انجاد کوم. لکه مونږ د اصل نه کولالان یو، هغه کولالي خو اوس نن سبا مونږ خو ډېر وخت وخت چې پرېښېږم او پلار مې کوم دی کبابو دا کار کوو، نو په هغې کې مونږ د هغوی سره ملګرتیا اختیار کړل. اوس دغه کار دی زمونږ خپل، لکه ډېر وخت نه ده 35-36 کال نه دغه کار زمونږ روان دی. که نه
رحیم شاوی یارانو دوستانو یې ورسره د کبابو د کړي له وجې په تعلق کې هیڅ ډول کمی نه دی راوسته او د روزګار ته یې تل په درنه سترګه کتلی دي. البته ځنې په جنګلو خلکو ورته د دې کاروبار پرې خودلو خبره هم کړې.
دغه خو ډیر خلک زموږ پر معاشره کې دسې اطلاع راتلبا او ډیرو لکه نن سبا هم ماته ډیر خلک دسې وایي چې بای لکه دا تا خو دومره تعلیم کړی دی او دې کړي په درېدو ته لکه ته ښه نه ښکاري او ستا داس ښه په ښه جامې نیولې دی او دا ولاړې دي. لکه نو دا هغوی ته زه دا خبره کوم چې نه مزدورۍ کې څه آر نشته دی، څه شرف نشته دی. کنه زه دا چاته ووایم چې ما ایم پیل وکړو یا زه په دې کالج کې زه لیکچر یم او د دې د وجې نه زه خپل آر ګڼم چې زه دې کړي ته ولاړ یم. نو په دې باندې څه آر او شرم زه نه محسوسوم او نه ماته راځي په دې باندې. الحمدلله ښه خوشګوار زندگی روانه ده، ښه بهترین زندگی روانه ده. دا محنت برکت دی او د دې مور پلارو دعاګانې دي چې دا ژوند ښه ډېر خوشګوار روان دی او څه آر او څه شرم په دې مزدورۍ کې په دې محنت کې ماته نه محسوسېږي.
د رحیم شاه د ماشوموالي او کور کلی ملګري ګوهر علي ګوهر سره مخبرې کړي. هغه د نوموړي په حق له وویل
رحیم شاه چې کوم دین هغه یو ډېر زیات قابل انسان دی او بل دا چې د دوه غریبي ډېر سیوا او خپل غریبي د خپل مخ ته یو کار ونګنن او خپل کاروبار چې هغه کوم دغه وسه جاري وساتلو او د دې وجې زم دغه سره ډېر زیات په هغه باندې د فخر دی او زم په هغه باندې مطلب دی چې یو ویار پی کوچ زم د سی یو مرګ او مطلب دی چې په کوم کار کې چې انسان رزق نو هغه چې انسان له پکاره کاغار کاری چې هغه ته سړي درنو ګوري دا خبر دا په ذهن کې و او د دې وجې خبر چې تم دغه هم تم ته یې راي دوستي کوم د ګلنه کړی چې بای ماته پلان کې دا خبرو کوي یا ماته پلان کې وخیزان د سی پاتې را لینا اغه هر وخت د اخر خپل مهنت کړې دي چې سولې سربخ سره مینه د دوه خپل کباب په خولو سره مینه راځي چې باکي دا غرض خوږي.
ګوهر علي ګوهر زیاتوي چې د رحیم شاه په بریا ټول یاران دوستان او کور کلی فخر کوي. د رحیم شاه د مور او پلار سره مو هم خبرې کړي چې د ویلاند د مینه پاس پي واوري. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې دا اصل د یو داسې غریب خو با همت ځوان د ژوند حال اوره کوم چې د نهم جماعت راهیسی د پلار سره د کباب پکړی کار شروع کړي او په تعلیم کې هم ځان اعلی مقام ته رسولې ده. د مشال ترڅنګ سه
رحیم شاه کباب پخوي او خرڅوي خو ایم فیل یې کړی او د پی ایچ ډی په تکل کې دی. د نوموړي پلار ګل شاهزاده راته ویل چې زوی یې شمله جګه کړه. وای چې په روزګار کې هم تر شا ولاړ وو او په تعلیم کې هم وړاندې لاړې. د خبرې یې زړه ډیر خوشاله کړی دی.
ډیر زیات
ډېر زیات خوشاله شو اور ډېر زیات خوشاله شو او بل خپل ډیپټي خپل کاروبار ډېر ښه کوي خوشحاله یو اوس کاروبار کوي او زه هم اساسي ګرځم خپل لوند او دس کوم او دو خپل کاروبار کوي ښه په شو افغانی او ډیپټي هم کوي د اسکول او بیا خپل کار هم کوي
هلته د رحیم شاه مور ابي د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دوی ډیر د غریبۍ وخت تیر کړي خو په دغه وختونو کې هم رحیم شاه نه یوازې خپل تعلیم جاري ساتلې بلکې د خپل کورنۍ په مالی حالاتو بدلولو کې هم د خپل پلار ملا مضبوطه کړې و
زمون غړي غریبي وځکه چې زمون دوه طاقت تاغه د سبق ته پار نه کړو خو هغه بیا خپل دغه همت او دغه لکوټي او ماشوم و دوه نه غي نو خو به هغه خپل همت هم کړی او خپل سبق او د خپل مزدوري هم کړی او لکه زمما مخکلي جنکای نو نه وراره ټول نه کشر دی او زم او ډیر زیات دی په ما باندې ناز دین او خو نه دوه چې دا خپل همت هم کړی او خپل مزدوري هم کړی دا خپل چاته کتلې د خپل قوت خپل خو دې کتلې دي او دا خپل غي کړی دی او شکر الحمدللہ سب یہ ساتھ جان دی شکر دی چا غره خیر دی ہا تا او د پیډ او سینه خیر سبق هم وی را خیر او د می ول وصاب له ورځی وکو او لته وسو خپل سبق هم وای خپل سکول تم زی استاد یو لک خپل کارم کی تاسو کر الحمدللہ
د رحیم شاه مور ابی وای چې د ډیر نیاز بین وو خو بیا هم دا حس کله تنگ کړی نه دا
دی په ور کواری باندې ډیر زیات خپل خو یو خو یو خدای دې ډېر مناسب دین په دې کړي او ډېر مناسب دین ساتلې وکړه لکه د خپل مناسب دین ته په وجود ام دخلې خو د وره دخلې دغه خپل سبق نه پټیم تلې لري چې اثر جنګ جګړه دې څه هته لري چې اثر د خپلې ګل چاته نه لکه دې چې اثر دې پالتو باسته کوي دې دې پای دې خبرې نه کوي لکه د دې خپل عادت دې او دې ډېر ډېر خسارې دې زما خو دې دې تاسو بوت وايي چې نه بلکې خپل دې خو نه پاره چې راځي سوي مده صلاحيت پاک شي کړې شي
د نوموړي د نتیجو نه پاسې د مور اسې احساسات وو
نلم دې شکر ادا کړی نو نلم دې زیات دا کړی دې شکر ادا کړی شکر الحمدلله چې په دې بچی ته الله دوه نه وی وکړو او دوه نه چت مقام واغ او دوه نه غي وکړو نو په دغه باندې ډیر زیات لار او زړه د خپل دې نه ټول مشران پیندې لکه ډیر زیات خوشاله مونږ او ډیر زیات تغول کی دا ډیر زیات د خبر او څنګه چې موږ قربانان او دوه د غم نه لکه د خپل همت باندې ډیر زیات خپل کردار ادا کو کنه
بلخوا د رحیم شاه ورور بلال خان وای چې دی د مشر ورور په هیڅ احترام کوي خو په کلی ولس کې هم خلک د رحیم شاه ډیر صفاتونه کوي
هر سړی لکه موږ دا کوي چې لکه د دې سه موږ د دې مر سړی لکه نو دي کنه لکه هغه خپل زړه کې لکه خپل تعلیم او خپل کار سره د خپل کار سره خپل تعلیم پوره کو کنه او دا دیګیا دي کوي او لکه خلک پیړی دغه کنه لکه هر سړی چې پټ کوي او هر سړی چې څنګه وان ته ټوله لکه باندې او خځې دی او هر څوک چې ویني لکه هغه دی دغه کوي ما دې ویلې موږ ته څنګه یې سبق وایي خو ما نه یې اغه هم په مخه ما دی جنم ما دی چې داخله بدلوالم او یو رستنه مو زم ما هرته وله هم ما دی نه لګن نو نه دی نو وساره یې رستا خپل جوړ لګنه په زور را باندې نه شو ویل نو خو ډیر ځات می نه پیراته نو کمی خو خامه خاله لکه دا یا په وسط کمی شې وای نه تعلیم ته تللی او لکه بیا دې چې دا تعلیم مخام حاکم نه و زه مې چې ما ویلې نو ډیر بخوونه چې یو نن شو نن یې وسو مې نه یې او وسو ارمان کوم چې ویلې مې
په اخر کې رحیم شاه د ځوان کول په نوم خپل پیغام کې وای
زما پیغام دار دی خپل نه یو د دې نوجوانانو ته چې د خپل تعلیم سره سره مهنت او کار روزګار د بهترین شیز دی او دا انسان کی په خپل هغه جذبه پیدا کوي د مخ کې د تلو یو منډه ولا ور کوي نو چې دې خپل مهنت د تعلیم سره سره کاروبار تاسو موږ خپل مور پلار سره څومره د کاروباري هغه تور سره لاس امدادو کې منډ تړل ور سره وای نو کېدې شي ان شاء الله د هغوی ژوندۍ نور هم آسان شي او مخ ته ورته اسانتیا پیدا شي
رحیم شاه د خیبر پښتونخوا د زلادیر تحصیل ادینزی خادکزی کلی اوسیدونکو دی د کباب او کړه چلوي د دې سره سره یې ایم فیل ډیګری کړي او وای چې پی ایچ ډی هم کول غواړي نو موړه زیاته وی چې ځوانانو ته پکار دي د تعلیم سره سره لګ ډیر کار روزګار هم کوي د سره بعد ځوانان په عملی ژوند کې ډیر بریالي وي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211221 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی